زیپوالی پکښ کې موجود دي، نو له همدې عمل څخه زیات شمېر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لوی وچې څخه تېښته وکړي او نورو لوی وچې کې استوګن شي. په دغه وروستنیو وختونو کې درنو زده کوونکو، په افریقا لوی وچې کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپلو ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیزې اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د دای کړنو په واسطه سره حل کړي. حتی تر دې پورې چې دوی وسته دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنان دې کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي، هم چنان د دې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي، چې دغه باید دوی وکولی شي چې د دغو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شدي، نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچې زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنی د دې ژوند چې دي کوچانو ژوند ته ورته دي، د کله یو سیمه کې او کله بل سیمه کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. د ابتدایي کرنې له لارې دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي، که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنې هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاتې راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي، یعنې د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویې وچې استمرار سپله، نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ سوله چې دغه د مخه 12 څخه تر 15 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د نه درلودلو او منتمید هیوادونو په منځ ته راوړي وه چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د همغو پخوانیو کومونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازنی لامل و چې د افریقا لویه وچې یې د زیاتو شمېر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او دا یې د اقتصادي بحران سره مخامخ کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستنې برخې ته. په دې برخه کې به موږ او تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدرمن زده کوونکو، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپله بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنې د دې دغه بشري جغرافیه چې ده په څلورو برخو باندې ولاړه ده، چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپله دین دی. یعنې د دې د جغرافیې ویش د لموکیت لمخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده، چې هره برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده، چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي، چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونه کالو لرغونیتوب لري او هم چنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویې وچې کې 615 میلیونه تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوه، یعنې د دې د نفوسو ګڼوالی چې وو په 1998 میلادي کال کې 615 میلیونه تنو کسانو په دغه لویې وچې کې ژوند کوه، چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنې د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو، 12.2 برخه یې جوړوله، یعنې د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویې وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي 12.2 برخه یې په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالي و. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلود دی په ځینو سیمو کې لږ شمېر کسان ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمېر کسان ژوند کوي چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسېږي ځکه صحرایي سیمې دي یو خو اقلیم تو دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بیدیاوې دي په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې سلو تنه ته رسېږي یعنې په کیلومتر مربع کې چې موږ ورته حساب ورته کوو هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه سلو تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسېږي د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي یعنې د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي د افریقا د لوی وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي موږ او تاسو او ټول وپېژندي چې څه دي همچنان درنوزه کوونکو بله برخه چې ده هغه په خپله د نژاد په حق لده د افریقا د لوی وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ او تاسو متوجه اوسو چې په خپل کتاب کې موږ او تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په حق له معلومات ولولو موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي او زیات شمېر بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلګو خلکو په کرنه باندې بوخت دي یعنی کرنیز حاصلات په خپل ځمکو کې کوي او هم چنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامو سره راځي هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامدي او بل هم سامي سره دغه تړاو لري دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لوی وچه کې دغه خلک چې دي غنم رنګه سیری لري تور وشتان لري تور یعنی د دې سیری چې دي نه توري دي نه هم سپینې دي غنم رنګه دي او هم چنان تور وشتان لري د افریقا په شمال لویدیز اسکی بیا بربر کېل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دې پوست بیا سپین دي هم چې نن د دې تر څنګ درنو ځکون کو د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي دوه پر درې برخه یې جوړه کړې ده خو له تکمیزه په لور سره یو د بل سره دي توپیر لري نو ځکه په بیلابیلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بیلابیلو ځایونو کې یو له بل سره ژوند کوي د دې تر څنګ درنو قدر منځ ځکون کو موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لوی وچې د دین او ژبې په حق له معلومات لاسته راوړو چې افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر دینونه پکې کې موجود دي چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپل ځمړ استاسو د اسلام مقدس دین دی هم چې نن د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دی چې زیات شمیر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي په عمومي توګه سره په دې لوی وچې کې درنو ځکونکو ویش هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي او په نور افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي خو ځینې شمېر کسان بیا ایسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لوی وجه کې ژوند کوي د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي مجبور تاسو بل برخه چې ده د افریقا د لوی وچې کوم برخه چې د مرتاسو ژبو په حق له ویلې و او هم چنان بل برخه چې د هغه په خپل د افریقا د لوی وچې د ژبو په حق له د چې افریقا لوی وچې د نفوس د بیره بیلو ملتونو څخه جوړ شوې ده یعنی د نفوس له لحاظ څخه بیل بیل مختلف ملتونه مختلف پولیسونه پکې کې ژوند کوي چې په بیره بیلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي او شمیرې د 200 ژبو او دیشو لهجو ته رسیږي یعنی په دغه لوی وچې کې 200 ژبې چې لهجې دریسه او ترسیجی یعنی ژبو شمیر چې دی او وساو دی خو د دې لهجه چې د ځینې کسان صحرایي لهجه لري ځینې کسان چې دی علمي لهجه لري ځینې کسان سټانډر لیول کې لهجه لري نو د دې لهجه چې دی دروسه او ترسیجی چې دی مهمه ژبه چې دی هغه په خپل انګلیسي ده اسپانوي ده فرانسوي او پرتګالي ژبه د دې لوی وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي د افریقا په لوی وچې کې درنو د کونکو ډول ډول ژبو خبرې کیږي خو په امید ډول سره چې کومي ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري لومړنی چې دي سامي ژبې دي چې په هغه کې سامي عربي قطبي احمري ام هری جیبی شامل دی دویم ساحلی یا هم سواحلی جیبی دی دریم هم سیمه ایزی جیبی دی چې شمیر ډیر زیات دی او څلورم اروپایی جیبی دی چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسی جیبی راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي جیبی کولی شو چې مور او تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو او هر برخه مور او تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانه شوې ده. همچنان درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ افریقا لویې وچې اقتصادي جغرافیه چې ده د افریقا په لویې وچې کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لویو وچو په پرتله سره وروسته یې هم د نولسمې پیړۍ په پیل کې شوي دي چې د دې څخه د مخه په دې په باره کې بحث نه وسو. خو د دې لویې وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دی هغه په خپله لاسي صنایع دي. ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات سی وی دی. یعنی ورځ تر بلې په دې لویو وچه کې پرمختګ راځي او دی کوشش کوي خپلو افریقا لویو وچه کې نور هم پرمختګ راوړي. د افریقا د لویو وچه د طبیعي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دې لویو وچه کې د نفتو سرو زرو الماسو او مسو کانونه په ګڼ ځنګلونو موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کوونکو د دې څنګ افریقا لویه وچه کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې کې موجوده ده چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوا لاندې نباتات تشکیلوي لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو او چایو بوټي. همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانو چې د کاکاو په لویدیځ برخه کې بیا ممپلی په مصر کې سودان او تانزانیا کې پومبا او په لویدیځ افریقا کې سناسه صحیح په ټولو ټاپوګانو کې کیلا اناناس او په حاشی کې کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې په سواحلو کې انځر انګور او نور میوې ترکاری پیدا کیږي چې د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده یادونه مو کوم، لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیه تشریح کوي، دویم د افریقا بشري جغرافیه اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې اوس مو زده کړو اوسېږي تر بل داسې درس پرې د لا په ما ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکې له احترامات مې قبول کړي. قدرمنه او ګللې زکون کو زه برښنا غم فار یو سره به هم تاسو ټول ته شرق لاس وایم. د لسم ټولګي جغرافیا مضمون څلورم لوسته هله د چې تاسو ټول کډرمن او ګللې زکونکو برات روغ او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې بون پتن وي. درنو زکونکو د چې زموږ راستا سودنن ورځې لوست څلورم لوست دی. نو زموږ راستا سودنن ورځې درسي موضوعات عبارت دي له لومړی لندبال، دویم د افغانستان اقلیمي سیمې، دریم د ستپ د سیمو اقلیم. دا هغه مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ راستا سو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کډرمن او ګللې زکونکو د پراته توجه او دقت په هله یم. هله د چې د لوست پایپر رسره ماته وکړي او یو څه ذکرې. هروز د کون کوز مرسته سو د نن ورځې لوس په کتاب کې لري او د شیم سپې نه پیل دی بیا تر د سر وشتې سپې پرې. کدر منو ګلالي ز کون کو وس هم د خپل لوس پر لور باندې راګرځو لکه څنګه چې مخ کې یادونه وکړه. لازم مرسته سو په لوس کې بنن ورځ مرسته سو سو مهمې موضوعګانې ولولو چې د هغو موضوعګان څخه لمرنی موضوع لندبل په حق لري چې نن ورځ به مرسته سو په حق لري بشپړ معلومات ترلاسه. د لندبل کلمه خو ځکه کون کو شاید تاسو په خپل ژوند کې زیات اوریدلی او سیږي او د دې کلمې سره آشنا اوسئ. خو نن ورځ مرسته سو په افغانستان کې د لندبل د کلمې سره آشنا کیږي چې په افغانستان کې لندبل ستوي کیږي. قدر منو ګلالي زده کوونکو لمدبل کلمه په خپل نمجن حالت توي کیږي، هم نمجنې هوا توي کیږي چې لمدبل د اقلیم یو له مهمو او اغیزناکو لاملونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د میاشتې او کال په ترڅ کې د سیمې اقلیمي وضعیت او شرایط مجوتاسته په معلومدار توګه سره تر کنټرول لاندې راولي او د اورش اندازه او کچه مجوتاسته سرګندوي چې غالبا د لمدبل لرونکو سیمې په افغانستان کې په غرنوي سیمو کې په تر سترو کېږي، یعنی هغه سیمې چې په افغانستان کې لوړې سطحې دي او په لوړو سطحو کې دي، هغه سیمې همیشه لمدبل لرونکي هوا لري او په لوړو سیمو کې د تودوخو درجه راښکته کېږي چې لمدبل لرونکي هوا یې ډېر ژر اشبا کېږي او د اورش لامل یا هم سبب ګرځي چې لوړې غرنۍ سیمې همیشه لمدبل لرونکي هوا لري. قدرمنو زده کوونکو، په افغانستان کې غرنۍ اورش چې رامنځته کېږي، له بلې خوا څخه دغه اورش چې دی د هند سمندر د موسمي اورښتونو د هیواد په ختیځو سیمو کې د اوړي په میاشت کې د اورښتونو لامل کیږي چې په افغانستان کې د هوا د لندنۍ کتلې واکمن کوي، چې لمړنۍ د هغو له جملو څخه په خپل ژمي کې د شمال لوري څخه د سایبریا سړې سپې راځي، په پسرلي کې د ایسلینډ او کسپیت سمندرګي لوري څخه معتدلې سپې رامنځته کیږي، او په اوړي کې بیا د پاریس څخه لیچ لندبل لرونکي هوا او د هند سمندر موسمي بادونه د سویل یا هم جنوبي لویدیځ لوري ته ځي، چې دا هوا پر کتلې باندې د کال په بیلابیلو موسمونو کې په افغانستان کې د اورښت لامل ګرځي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالګي زده کوونکو، د هوا فشار او بادونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په پراخه کچه سره موجود دي، چې د سمندر د کچې څخه د هوا د فشار ډیر لوړ حد او اندازه موږ تاسو لیدلی سو چې هغه په خپل 28 ملي متر پر سانتي ګراید او یا هم د یوزرو درلس ملي باره ده. خو څومره چې موږ او تاسو د سمندر له کچې څخه غرنیو لوړو سیمو او اتموسفیر اوچتو برخو ته زو، په همغه اندازه سره په دغو سیمو کې د سیمابو د سیما باوري متری ستون ته موږ او تاسو متوجه کیږو، نو دغه د سیما بو کچه پر لوړېدو باندې ځي او یو ځای د فشار ستنې راټیټیږي. کله چې د فشار ستنه راټیټه سپل، نو دغه موضوع د افغانستان په بیلابیلو اقلیمي سیمو کې په بیلابیلو هواو کې پیژندل کیږي، چې په ځینو مختلفو سټیشنونو کې موږ او تاسو پیژندلی سو. ورځ د کوونکو، تاسو په خپل کتاب کې کولای شئ چې انځور ته متوجه اوسئ. په دغه انځور کې تاسو ته یو جدول درکړ دی، په دا جدول کې هر سټیشن نوم، میاشت، د سمندر له کچې څخه لوړوالی په مترو کې او د سیمابو د ستنې لوړوالی په ملي متر کې تاسو ته په نښه کړی دی، چې د سټیشنونو کې لومړنی په خپل لومړنی سټیشن نوم چې دی شمالي سالنګ دی، چې د میاشتې د اکتوبر د میاشتې کې 3350 اندازه سره د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو د ستنې لوړوالی یې 680 ته رسیږي. همچنان جنوبي سالنګ چې دی، هغه هم د اکتوبر په میاشت کې 3050 د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو کچه یې 640.9 ته رسیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ غزنی، کابل، خوست، هرات، فراه، جلال آباد، بغلان، کندوز او مزار شریف هم د دغو سیمو له جملو څخه د تاسو کولی شئ چې په ترتیب سره په حق له معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د دې د فشار په حق له ولوستل، نو موږ او تاسو ویلی سو چې دغه کومې سیمې چې دي د ارض البلدونو د دایرو د ویش له مخې څخه د فشار د مرکزونه یې چې دي پر مختلفو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د استوا د کرښې ساحه ده، چې د ټیټ فشار لرونکو مرکزونو سیمو څخه شمېرل کیږي چې ټیټ فشار لري، په دې کې د فشار د اندازه چې ده ټیټه لوړنه ده. دوی هم د سرطان او جدي د کرښې ساحې دي چې لوړ فشار لرونکي دي او لوړ فشار لرونکي مرکزونو ساحو له جملو څخه شمېرل کیږي. دریم هم د ارکتیک او د انټارکټیکا د دایری کرښې دي، یا هم صحیح دي چې د قطبونو په پرتله سره د دوی فشار اندازه چې د ټیټ فشار لرونکي د لوړ فشار نه لري. او څلرمه چې د قطبونو ساحه چې لوړ فشار لرونکو ساحو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دا د افغانستان د شمالي نیمې کرې د لوړ فشار په ساحه کې موقعیت لري. نو په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افغانستان د شین اسمان لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات اورښت نه پکې کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د هوا د فشار، د لوړ فشار، ټیټ فشار او همچنان د لندبل په حق له معلومات لاسته راوړل. هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به د افغانستان اقلیمي سیمو په حق له معلومات لاسته راوړل. دا چې افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو مختلف ډوله اقلیمي سیمې لري، چې هر اقلیمي سیمه یې خپل ځان کې مهم عنصر لري، چې د هغو له جملو څخه تودوخه، لندبل، اورښت، ټیټ فشار، لوړ فشار موږ تاسو په نظر کې نیولی سو. نو ویلی سو چې افغانستان مختلفو اقلیمي سیمو له پلوه څخه پر پنځو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړنی اقلیمي سیمې د صحرایي هم دشتي اقلیمي سیم په نامه سره یادیږي، دویم هم د منسونی اقلیمي سیم په نامه سره یادیږي، دریم د ستیپ اقلیمي سیم په نامه سره یادیږي، څلورم چې دی د تندرا یا هم الپین اقلیم دی، او پنځم اخرنی غرنی اقلیم دی چې هر یو یې موږ تاسو نن ورځ په تفصیلي شکل سره لولو. لومړنی صحرایي یا هم دشتي اقلیم په هکله معلومات بلو، دا چې د لامه څخه روښانه ده دا هغه سیمې دي په کومو سیمو کې چې اورښت په کمه اندازه سره وي، ځکه دغه سیمې چې دي دا اورښت منځنۍ اندازه چې ده د لسو څخه تر پنځو ملي مترو پورې ده، خو ډېر په ځنډه سره د دغه اورښت رامنځته کېږي، ځکه دغه سیم چې دي صحرایي سیم دي، دشتې او صحراګانې پکې موجودې دي. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو دویم چې دی منسونی اقلیم دی، چې منسونی اقلیم په خپله په دغه اقلیمي سیمې زیات شمېر اقلیمي سیمې په دې کې موجودې دي، یعنې زیات شمېر صحیح چې دی برخې چې دي په دې کې راغلي دي، چې د هغو له جملو څخه یو خپل سپین غر دی او د نورستان غرنۍ سیمې دي، د لغمان یوه برخه دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې تر څنګ د پکتیا ولایت تیره بیا د خوست او د هند سمندر له منسونی بادو څخه اغیزمن دي، نو ځکه په اوړي کې د هند سمندر لندبل لرونکي جریان او په ژمي کې د سایبریا سوړ جریان په دغه سیمه کې لندبل باندې غوره اغیزه کړې ده، چې دغه سیمه په خپل لندبل لرونکي هوا لري چې یو شمېر نورو سیمو ته یې ښه زمینه چمتو کړې ده، لکه نشتر، سړي او نوري دغه سیمې چې دي په لندې په میاشتو کې یو څه وچه هوا لري، خو د کال په نورو میاشتو کې بیا هوا په دغو سیمو کې لندبل لرونکي وي، چې کلنۍ منځنۍ اورښت یې 460 څخه بیا تر 480 ملي مترو پورې رسیږي، چې په دې توګه سره یو لندبل لرونکو سیمو په نامه سره پیژندل شوی ده. د دې تر څنګ در منځ د کون کوبل هم دریمه چې دی هغه په خپل مدیترانه‌ای اقلیم دی، دغه ډول مدیترانه‌ای اقلیم چې دی د زموږ په ګران هیواد افغانستان د ختیځ په برخو کې موږ او تاسو لیدلی شو او موږ او تاسو یې پیژندلی شو، ځکه په دغه مدیترانه‌ای اقلیم کې عموما هوا چې وي وچه او ډیر توده اوړي لري، یعنی د دې اوړي چې دی اوچ او تود وي، همچنان د دې تر څنګ دوه مځنګړنه چې ده هغه په خپل اورښت پکې کې زیاتره د وخت د ژمي په وخت کې اوریږي، یعنی اورښت زیات وخت لري هغه په خپل د ژمي په موسم کې وي، چې دا هم موږ او تاسو کولای شو چې مدیترانی اقلیم له لحاظه وپیژنو، او دریم هم په اوړي کې د تودوخې منځنۍ اندازه د سانتیګراید د 22 درجو ته رسیږي، چې دا د اوړي په موسم کې د دې د سانتیګراید درجه په 22 کې وي، او څلورم د اورښت اندازه د کال په ترڅ کې په تیر بیا د ژمي کې له 30 څخه تر 30 ملي ملي مترو پورې رسیږي، چې جلال آباد دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېره کېږي، چې یو غوره بیلګه ده، او موږ تاسو ویلی شو چې د غزاونی چې دي د جلال آباد په یو شمېر واورو سیمو کې دغه سیمې وچې اقلیم ښکاره کوي، چې په دغه اقلیم کې د وریجو کرنه، ستروسباب، د نارنج، د کورنۍ ونې، ګنۍ، خرما ونې، سروي او مدیترانۍ اقلیم کې ښه وده کوي، او دغه د مدیترانۍ والی لسیمو شه نشه یا هم بلګه بلل کیږي. د دې تر څنګ قدر منځ د کون کو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سف د سیمو اقلیم په حق معلومات ولو، چې د سف د سیمو اقلیم په خپل په افغانستان کې دغه سیمه د مونسون او مدیترانه‌ای اقلیم په پرتله یو پراخ سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، او هغه سرګندې ځانګړتیاوې چې د سف اقلیم لري د هغه وچ اقلیم له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په همدې سبب سره د شپې او ورځې ترمنس په تودوخه د سانتیګراید درجه د 20 درجو ترمنځ وي، دغه توفیر د کال په ترڅ کې د 20 څخه تر 15 درجو پورې زیاتیږي، یعنی په لومړي سر کې دا په 20 درجه وي، خو وروسته د کال په جریان کې د 20 څخه تر 15 پورې زیاتیږي، او اورښت عموما په ژمي کې وي، یعنی د کال په نورو موسمونو کې اورښت نه کیږي، چې په منځنۍ توګه سره د 250 څخه تر 300 ملي متر پورې اورښت رسیږي، او د ستپ سیمې زیاتره واشه لرونکي او چټي کایدې بوټي په ځینو ځایونو کې لري، چې په پراخ ځمکو کې شنه کیږي، او د سروي روزنو لپاره غوره سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. ستف چې دی په خپل د شمالي ستف ساحه چې د جنوب سیمه ده، او د شمالي په ستف کې میټرولوژي سټیشنونه هم موجود دي، چې د بغلان، میومي، مزار شریف، کندوز، هرات سټیشنونه د دغه سټیشنونو د ستف د واورو په سیمو کې دي، چې هندوکش شمالي زوړي د شمال ستیپ په برخو کې شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د جنوبي ستیپ اقلیمي ساحه ولولو، چې د جنوبي ستیپ اقلیمي ساحه بیا یوازې د یو شمیر حبوباتو او غلو دانو لپاره ځانګړې شوې ده، چې یو شمیر څاروي د روزنو لپاره ښه امکانات برابر کړي دي، او پراخه ساحه ده، خو د اوبو د نشتوالي له کبله څخه توپوګرافي جوړښت او د خاورې خورا ترکیب له مخې څخه حاصلات یې لږ دي، یعنی کوم حاصلات چې لاسته راوړل کېږي په کم اندازه سره دي، او دغه ساحه چې ده پخپله د شمالي ستیپ د اندازه د غوروالي نه لري. د دې تر څنګ د الیف یا هم تندرا اقلیم هم دغه ډول اقلیم چې دي، لوړې غرنۍ سیمې دي چې مهمو سیمو له جملو څخه شمیرل کېږي، او هر سیمې خپل ځان ته مهم ارزښت لري. غرنۍ اقلیم خو موږ تاسو وویلې چې عموما اقلیم په لوړو سیمو کې د تودوخې د حرارت درجه کمه وي، او په کښتو سیمو کې د تودوخې حرارت چا په زیاته اندازه سره وي، او په غرنۍ سیمو کې اورښت هم باران په زیاته کچه سره کیږي، چې دا د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو موږ ویلی سو چې په دغه چې دی د افغانستان د غرونو د سرونو څخه تیریږي، نو ویلی سو چې ډېرې واورې په لوړو غرنۍ سیمو کې وي، او هر سټیشن خپل ځان ته مهم اقلیمي ارزښت لري. خوشحال که در مرز زکان که نو دا وزم رستا سودنن ورزی لوس خیلی دا چی تردیدم پر یو سمو ترلاسه کری و سیجه و یو سپوسی و سیجه و سم دلوس را کنون که برخی ترازو چی پده برخی که پشتنی دی ستاسو کورنی دند دا چی تستور که در مرز زکان که بی پا وقت سر اجرا کوی. نو سوالون تکرار روام در مرز زکان که تاسی پا خبری کتاب چوکی لزرن سر نوت که لمرنه سوال دستف دستیم و اقلیم تشریک دی، بایم سوال دا افغانستان دا اقلیمی سیمو نمونه واخلی. نور نو درنوز د کون کوز مر راستاس د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم په یو څه پوه سی او سیږي تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. در په مان شو وخت ولري.
لمیان توب نمی توب 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 داغ تر وسونی خود را کلی وای کلی وای کلی وای وش می نی نی نیار کرا خلی وای خلی وای یم خوش آلختر تجلا لای رازی لا لای رازی لا لای رازی سام کمی هم زنو خبر زد گای رازی زد گای رازی سومر زایل ریز ما پر زل گیا را گیا را زل گیا را کم بزان قربان ستا پر زوانی آرا نی آرا ستی دی مبارک سیدا خوش لی اختر او اختر خوش لی اختر مجی مسافر سکو های اختر های اختر سنگم پر ورجو حولی حتن کروی حتن کروی رنگ د فاسه واجب خوان کوي خوان کوي دا اختر روز کی را سرا کچنګ غالا و شف و شدر سو زما شر سرور جانا و شف و شدر سو دا اختر روز کی را سرا کچنګ غالا و شف و شدر سو زما شر سرور جانا و شف و شدر سو میس بنا خلوت لگی دوت لگی دا کدا نازک نازک لاسونه بیا لاسونه بیا ستا جدایی